راپورونه وایي چې طالبانو په کابل ښار کې کور په کور تلاشي ته زور ورکړی دی. په کابل کې د طالبانو د تلاشۍ په اړه ازادي راډیو د پنجشنبې په ورځ هم راپورونه ترلاسه کړي، خو د کابل ښار څو اوسیدونکو چې د امنیتي اندېښنو له کبله یې نه غوښتل نومونه یې خپاره شي، تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو چې له څو ورځو راهیسې د دغه ښار په بېلابېلو برخو کې تلاشۍ پیل کړې وه، اوس نوره هم پراخه کړې او د ښار ګڼو سیمو ته یې غځولې ده. د دوی په وینا طالبانو په ځانګړي ډول د ښار په یولسمه، پنځلسمه او لسمه موضوع کې تلاشي زیاته کړې ده. د ایران د نیشاپور د کرنې د ادارې رئیس علي مبارکي وایي چې سره له دې چې زعفران له ایران څخه افغانستان ته صادرېږي، خو افغانستان د ایران د زعفرانو پر اصلي سیال بدل شوی دی. د ایران د راډیو او تلویزیون په اساس علي مبارکي پرون وویل چې په داسې حال کې چې په ایران کې د زعفرانو کښت اوږده تاریخ لري، اوس ګاونډی افغانستان د ایران د زعفرانو په سیال بدل شوی دی. طالبان وایي چې د کوکنارو د کښت له بندېدو وروسته د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د زعفرانو کښت زیات شوی دی. د بلجیم د مازن نړیوال انسټیټیوټ د جوزا په میاشت کې اعلان کړی و چې له لابراتوري څېړنو وروسته د ایران زعفران د خوند له پلوه لومړی مقام ترلاسه کړی دی. د خیبر پختونخوا ایالت کې په لومړي ځل د څارویو سره د بې رحمۍ د مخنیوي لپاره یوه قانوني لایحه تصویب شوه. د ایالتي اسمبلی له لوري د تصویب شوې لایحې اهداف له څارویو سره د ناوړه چلند، بې رحمۍ او نه پاملرنې مخنیوی بلل شوی او پکې بل شوي چې سرغړوونکو ته د بند سزا او جریمه هم په پام کې نیول شوې ده. وروستۍ خبرم ده چې ټاکل شوی ده د افغانستان او سریلانکا د ځوانانو یا ایمرجنګ لوبډلې نن د امارات په لوبغاړو کې لوبه ترسره کړې ده چې دا لوبه افغانستان ګټلې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې ونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې ونې په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره بدخشان ته 2000 نظامیان استوي
به خاطر تطبیق بهتری
په بدخشان ولایت کې د دې حکم د خاملي کېدو او پوسلو کې سل د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو او نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو ترڅنګ له بدخشان څخه د باندې یو ځانګړي 2000 نفری نظامی ته جوړه شوې.
یو بل راپور کې به واوري چې د طالبانو حکومت وایي په دریو کالو کې مو د 4000 معتادو میرمنو او ماشومانو درملنه کړې ده.
تیرو دریو کالو کې د 4200 څخه پورته خزینو درملنه ترسره شوې ده. همدارنګ دوی د مشورې برخه، د فالو اپ برخه، د غټولي فعال دي.
دا چې نشئی مواد ولې د مور پر شیدو ناوړه اغیز کوي او معتاد میندې څه وکړي چې شیدې پاکې او ماشومان یې له احتیاط څخه وژغورل شي، په دې اړه مو د نشئی موادو د درملنې له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړي.
هغه مور چې مخدراتو کې استعمالوي هغه معمولا د شیدو تولید کمیږي، بل د ماشوم په وده باندې ډېره بد اغېز کوي. دغه وده کې د عصبي او فزیکي دواړو وده متاثر کوي.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې یوه ورځ لالا جان خپل ځوان زوی اکبر په یوه کار پسې لیږي، خو هغه بیرته کور ته نه راځي. دا چې لالا جان اکبر په څه شي پسې لیږلی و دا به په ډرامه کې واوري.
کاورار اوس دا وایي چې څه خدمت دی؟
بس خدمت دا دی چې هغه شیان راکړه.
ښه سمه ده، دا دی وخت.
انور کاکا دا شی کم دی، لږ نور هم راکړه.
خو خود یې هم دومره غوښته، نن څنګه ډېر غواړي؟ خیریت خو به وي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې غواړي د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره دی ولایت ته 2000 نظامیان واستوي. دا ځایي چارواکي زیاتوي چې غواړي د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر حکم په جدي ډول عملي کړي او که کوم بزګر کوکنار وکړي زنداني بسي. د بدخشان ولایت بزګران وایي چې د کوکنارو تر منع کولو 2 کاله وروسته بیا هم له دوی سره د اقتصاد او بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده سوې. له همدې عمله مجبور سوي چې د کوکنارو کښت ته دوام ورکړي. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د کوکنارو د نوې فصل پرانیږدې کېدو سره د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې د کوکنارو د کښت مخنیوي او د دې کښت ویجاړولو لپاره بدخشان ولایت ته نور نظامیان واستوي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي سږ کال غواړي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر حکم په جدي ډول عملي کړي او که هر بزګر کوکنار وکړي زنداني به سي. د بدخشان ولایت د امنیت قمندانۍ ویان احسان الله کمګار وایي چې د دوی د مشر د حکم عملي کولو لپاره بدخشان ولایت ته نور نظامیان استول کیږي.
په خاطر تطبیق بهتری
په بدخشان ولایت کې د دې حکم د ښه عملي کېدو او په سلو کې سل د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو او نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو ترڅنګ له بدخشان څخه د باندې یو ځانګړی 2000 نفري نظامي قطعه جوړه شوې چې هدف یې په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت مخنیوی دی.
د بدخشان د امنیت قمندانۍ د ټولو ولسوالیو د پولیسو قمندانانو ته امر کړی چې د دې حکم عملي کولو لپاره له خپلو پولیسو څخه کار واخلي. په بدخشان ولایت کې بزګران وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو دوه کاله وروسته بیا هم له دوی سره د اقتصادي ابجل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي. د درایم ولسوالیو بزګر عبدالکبیر وایي که حکومت له دوی سره په اقتصادي ابجل کښت په برخه کې مرسته ونه کړي بزګران نشي کولی چې د کوکنارو د کښت څخه لاس واخلي.
تر اوسه بزګرو کوکنار نه دي کرلي. والی هم بزګرو ته توصیه وکړه او ډیر جدي ورته وویل چې کوکنار ونه کړي او که یې وکړي د نظامیانو له جدي غبرګون سره مخ کیږي. ځینې بزګران وایي چې موږ ځکه کوکنار کرو چې مشکل لرو او بله لاره نه لرو. حکومت هم ورته بدیل کښت نه دی ورکړی. یو وخت دلته مشران راغلي وو او وی ویل چې له شری پلوه بدیل کښت سم نه دی. موږ له چا سره د بدیل کښت ژمنه نه کوو. د خلکو غوښتنه دا ده چې حکومت دې بدیل کښت ورکړي تر څو له خلکو سره لږ تر لږه همکاري او مرسته وشي.
ترګو ولسوالۍ بزګر نورالله هم وایي چې اقتصادي ستونزې او د بدیل کښت نشتوالی د دې سبب سوی چې بزګران د کوکنارو کښت د پخوا په ډول دوام ورکړي.
زموږ ستونزې ډېرې دي ځکه سیمې مو غرنۍ دي، غنم حاصل نه کوي. همدا کوکنار کرو ځکه چې تاریک لږ ګران دي، خلک نور عاید نه لري. حکومت دې بدیل راکړي. پروسه کال یې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړل خو بدیل یې هم ورنه کړ.
د بدخشان ولایت اقتصادي کارپوه سیف الدین سایس وایي چې د بدیل معیشت پرته د کوکنارو کښت منع کولو پریکړه بزګران له ډېرو ستونزو سره مخ کوي.
په بدخشان کې د کښت ځمکه ډېره لږ ده. یو څه ځمکې چې شته هغه للمي دي. کوکنار د نورو کښتونو په پرتله څو برابره حاصل لري. اوس چې طالبانو پریکړه کړې چې په زور د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي، باید په دې ولایت کې د دې کښت بدیل چمتو کړي.
د السیس په نوم برطانوي موسسې یوه څېړنه ښیي چې د طالبانو حکومت سږ کال د بدخشان ولایت د کوکنارو له ټول کښت څخه یوازې 3% ویجاړ او بزګرانو د پاتې کوکنارو څخه تاریک ټول کړل. د دې موسسې څېړنه ښیي چې په روان کال کې په افغانستان کې تر ټولو ډېر تاریک په بدخشان ولایت کې تولید شوي دي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې راکړه چې په دغه کې خطا
مغز د مون خراب کړو واډو کې د مونږه پوچ کړو واکونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او پلار دواړه په نشو روي دي. ډیر وخت په بیابان دی یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې دا درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت وایي په تیرو دریو کالو کې مو تر 4000 ډیرو معتادو ښځو او ماشومانو درملنه کړې ده. د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال په کابل او څو نورو ولایتونو کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې مرکزونه فعال دي او د هغو ناروغانو تعقیبي پروګرامونه هم دوام لري چې درملنه یې سوې ده. خو ځینې معتادو ښځو ازادي راډیو ته وویل چې د معتادینو د درملنې مرکزونه او دغه ډول د ناروغانو لپاره بستري خدمات کم دي، له همدې امله دوی ته د درملنې زمینه نه ده برابره. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د نیمروز ولایت 38 کلنه فاطمه د دریو ماشومانو مور ده. دا له دوو کالو راهیسې په خیخه معتاده شوې او په دې موده کې له اولادونو څخه لري په زرنج ښار کې له معتادو ښځو او نارینه سره ژوند کوي. فاطمه وایي چې د اعتیاد د درد تر څنګ له اولادونو څخه لریوالی هم ځوروي. دا په دې تمه شپې او ورځې تیروي چې د طالبانو حکومت به د درملنې زمینه ورته برابره کړي.
دو کاله کېږي چې معتاده شوی یم او شپه او ورځ تر پلونو او ونو لاندې تېروم. وږي تږي ما د خوراک لپاره ډوډۍ نشم پیدا کولی. په دې بدمرغۍ کې ښکېله یم. که د طالبانو حکومت غواړي چې موږ له دې حالت څخه وژغورل شو، زموږ درملنه دې وکړي، یو کار دې وکړي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دا مهال په افغانستان کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې لس مرکزونه په واک کې لري او دا مرکزونه په منظم ډول د معتادینو درملنه کوي. د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي چې دوی په تیرو دریو کالو کې د دې مرکزونو په مرسته د زرګونه معتادینو درملنه کړې ده.
تیرو دریو کالو کې د 3200 څخه پورته خزینه او درملنه ترسره شوې ده. همدارنګه دوی ته د مشورې برخه، د فالوآپ برخه، د غټولې فعالې دي تر څو موږ وکول شو چې دوی بیا د احتیاط څخه وژغورو، بیا احتیاط ته راونه ګرځيږي. همدا اوس له موږ سره په ټول هیواد کې د لاس په شاوخوا کې روغتي مراکز دي چې هغه په کابل او ولایت کې فعال دي، په هغه کې په ځانګړي شکل سره د خزینه او ماشومانو درملنه ترسره کیږي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د معتادو ښځو او ماشومانو لپاره د روغتیایي مرکزونو د فعال ساتلو ادعا کوي چې د مسلکي اشخاصو او امکاناتو د نشتوالي له امله د نیمروز ولایت د معتادو ښځو او ماشومانو په شل بستریز مرکز کې یوازې لس بستره فعال دي. د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې یو ارزونه کوي چې د معتادینو د درملنې مرکزونه په تیره بیا د معتادو ښځو او ماشومانو روغتیایي مرکزونه په بد حال کې دي. د دې شبکې څېړونکي روح الله سروش ازادي راډیو ته ویل چې د معتادینو د درملنې فعال مرکزونه د مسلکي کارکوونکو د نشټوالي له امله له ستونزو سره مخ دي او داخله بستر ناروغان هم دا شکایت کوي چې ناوړه چلند ورسره کیږي.
د دې کمپونو کې ځانګړي روغتیایي کدرونه نشته. د معتادینو د درملنې دولتي مرکزونه چې د عام روغتیا وزارت مدیریت کوي، هلته د ناروغانو درملنه د روغتیایي معیارونو پر بنسټ نه کیږي. د کدرونو او روغتیایي امکاناتو کموالی لویه ستونزه ده. دغه ډول په دې مرکزونو کې معتادین د طالبانو د ناوړه چلند څخه هم سر ټکوي. معتادینو په دې کمپونو کې د خوړو د کموالي په اړه هم شکایتونه درلودل.
په تیر جمهوری نظام کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې د معتادینو د درملنې 4 اتیا مرکزونه فعال وو، خو له دې مرکزونو څخه یو شمېر یې په 2018 میلادي کال کې د طالبانو له دوهمې واکمنۍ سره د مسلکي اشخاصو د کموالي له امله وتړل شول. اوس د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ادعا کوي چې په افغانستان کې د معتادو ښځو او ماشومانو د لسو مرکزونو په ګډون په مجموع کې د معتادینو د درملنې او دغه ډول د معتادینو د ساتنې او پالنې 60 کلینیکونه او لوی مرکزونه فعال دي.
آیا په هدالست؟ آیا په هدارس رسنۍ له نشي موارد سره د مبارزه په برخه کې څه مسؤلیت لري؟ په دې اړه به د یو خصوصي رسنۍ د مسؤل وحید الله وحید خبرې واورو.
د سکور او د سپامل بنوي چې اغلته د رسنۍ یو قسم موجود نه، خصوصا سمی وسایل لکه رادیو یا تلویزیون بصري چې موږ تاسو ورته وایو، دا نو په هر کور کې ستاسو خو فیسبوک او ټویټر هم راغلي دي. دا کور ته ورزی او کور کې د مخدره موادو په اضرارو باندې د فامیل غړي خبرولای شي، د نور خلکو ایغو کورنوي کیسې ورته کولای شي چې هغه د مخدره موادو د اضرارو نه شدیدن متاثر شوی. هغه لارې چارې ورته خودلای شي چې هغه څنګه یو فامیل کولای شي چې د خپل ځوان او اولادونو مخنیوي وکړي ترڅو چې د مخدره موادو د استعمال لوري ته مخونه کی. هغه لارې او چارې ورته خودلای شي چې یو څوک د کوم وجوهات د کوم لاملونو لامل دغه بدبختی ته مخه کړی ده. نو دا کار یوازې رسنۍ کولای شي چې د نن د خوب اتاق ته هم رسنۍ تلای شي، د خوب په اتاق کې مور و پلار ته ووایي چې دغه زهري مواد څنګه راځي، د دې مخنیوی څه رقم کېدای شي، که څوک په دې باندې مبتلای په دې مصیبت باندې له هغه سره تعامل څنګه وکړو. دا ټول هغه لارې دي چې یوازې رسنۍ دا کار کولای شي، بل څوک زموږ ټولنه کې بیا دغه امکانات نه لري. که چیرته رسنۍ د کښت په وخت کې زارعینو ته ځان ورسوي، د هغوی د پوهاوي دپاره کار وکړي، د تولید په وخت کې هغه خلکو ته ځان ورسوي چې څوک د تولید کار کوي، د هغوی د مخنیوي په مورد کې کار وکړي، او د استعمال په مورد کې ټولنې ته ځان را ورسوي، د قاچاق په مورد کې هغه پټ مافیایي لاسونو پورې ځان ورسوي چې څوک ښارونو ته او ټولنې ته د موږ دغه زهر را رسوي، او دغو ته ځان ورسوي د حکومت امنیتي ارګانونو سره یو همانګي او همغږي ولري. دا مبارزه به یقینا رنګ راوړي او یقینا به مثمر واقع کېدای شي.
ایا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه څلور وی ساعته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو، او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 2:20 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د معتادو میندو په شیدو کې د نشئی موادو ناوړه اغیزې تر څو ورځو پورې پاتې وي، چې په نتیجه کې ماشوم په بیلابیلو ناروغیو اخته او معتادیږي. دا چې نشئی مواد ولې د مور پر شیدو ناوړه اغیزې کوي، څه ډول نشئی مواد ډیر د مور شیدې ککړوي، د نشئی موادو ناوړه تاثیرات تر څومره وخته پورې د معتادې مور په شیدو کې پاتې کیږي، او معتادې میندې څه وکړي چې شیدې یې پاکې او ماشومان یې له احتیاط څخه وژغورل سي، په دې اړه مو د نشئی موادو د درملنې له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې ده. ښاغلی بزګر، په پیل کې د مور پر شیدو د نشئی موادو د ناوړه اغیزو په اړه معلومات راکوي.
هغه مور چې مخدراتو کې استعمالوي هغوی معمولا د شیدو تولید کمیږي، یعنی مور کم شیدو ورکوي ماشوم ته، همدار د شیدو جزیان کمیږي. ممکن هلته په ځینو میندو کې په تیونو کې شیدو وي، خو هغه د ماشوم خولې ته رانشي چې دا خپله دې ته لټ ډاون ریفلو یا لټ ډاون برګون، یعنی کاسته یا کاسه چې دغه شیدو تولید شوي، خو هغه د تیونو توکو ته نه راځي چې ماشوم وخوړلی شي، یعنی هلته بند پاتې کیږي. بل د ماشوم په وده باندې ډېره بده اغېز ښځه کوي، دغه وده کېدای شي عصبي او فزیکي دواړه وده متاثر کوي. د میندو روغتیا باندې، چې معتادې میندې خپلې روغتیا ته صحیح توجه نشي کولی، صحیح خواړه نشي خوړلی، انتانات ممکن پکې رامنځته شي، خوړ ځواکي د نو د دې لامل کیږي چې مور کې خپله د شیدو تولید راکم شي، رواني تکالیف د دې سبب کیږي چې ماشوم ته په ښه ډول باندې شیدې ورنکړلی شي.
کوم ډول نشئی مواد لا ډېر د یوې نشئی مور شیدې ککړي او زیانمنوي؟
ټول مخدره توکي چې د هغې لارې مور واخلي هغه شیدو ته لاره پیدا کوي. مهم دا د الکول یا شراب دي چې دا د مور شیدو ته ننوځي او په ماشوم باندې تاثیر درلودلی شي. بل نیکوتین دي، نیکوتین په تنباکو کې یا سیګرټو کې چلمه کېدایي چې دا د شیدو د لارې انتقالیږي او په ماشوم باندې ماشوم په وده او په کړولو کې بدلون راوستلی شي. بل چرس دي، په چرس کې تترا هایدروکانابینول په نام مواد دي، د چرسو فعاله ماده ده چې د مور شیدو د لارې ماشوم ته انتقال کولی شي او هغه کې عصبي تکلیفونه سبب کېدلی شي. بل اوپیم یا تریاک دي چې د هیروینو په شکل باندې ځینې نسخه کې ډاکټران ورکوي، نو دغه هم که مور استعمال کړي هغه هم د شیدو د لارې ماشوم ته انتقالېدلی شي. نور مخدره توکي منابعات محرکات هم چې پکې کوکاین او فیتامین دي، میتانفیتامین دا شامل دي، دا هم د مور د شیدو د لارې ماشوم ته انتقالېدلی شي. بنزوتیزپین نور دا درمل دي چې د ډاکټرې په نسخه کې لیکي، هغه هم د شیدو د لارې ماشوم ته انتقالېږي، په هغه باندې ناوړه اغېز کوي.
کله چې د یوې معتادې مور په شیدو کې د نشئی موادو اغیز موجود وي، په دې صورت کې د شیدو رودونکي ماشوم د احتیاط چانس څومره دی؟
چیز اکثر نشه این مواد چې مرد خان استعمالیږي هغه بدن کې جذب او د مغلر شدو تلار پیدا کوي، نو همدغه قبله هغه ناوړه تاثیرات چې په غټانو درلودلی شي هغه مستقیما په ماشومانو باندې هم رامنځته کیږي، لکه د ماشوم د ودې متاثر کیدل دي، د شدو تولید، د تغذیې کیفیت کې بدلون راځي. دا ټول هغه عملونه دي چې د نشې یا د نشهیي موادو له کبله د مور په شیدو باندې تاثیر کوي او دغه تاثیرات مستقیما ماشوم باندې اغېز درلودلی شي.
د نشهیي موادو ناوړه اثرات تر څومره مودې پورې د یوې معتادې مور په شیدو کې پاتې کیږي؟
دا نظر مخدره توکو ته فرق کوي. کله چې مور الکول یا شراب استعمالوي نو دغه په ماشوم ته د دوه نه تر درې ساعتو پورې که مور ماشوم ته تی ورکړي یا شیدو ورکړي دغه تاثیرات پاتې کیږي. بل سیګرټ او نیکوتینو دا شیان دي چې د دې تاثیرات د دوه نه تر درې ساعتونو پورې په مور په شیدو کې پاتې کیږي. بل چرس دي چې هغه مخکې ما وویل چې د تترا هایدروکانبینول موثره ماده لري او د دې تاثیر ډیر زیات پاتې کیږي، ممکن یو ورځ نه ډیر دوام وکړي. بل تریاک دی یا هغه مواد چې د تریاک نه جوړیږي دغه د درېو نه تر شپږو ساعت پورې دوام کوي او ځینې څېړنې ښیي چې ځینې میتابولیټونه ممکن د ډېر وخت پورې د مور په شیدو کې پاتې شي. اما حرکات یا تحریک کوونکي درمل دي چې هغه کې کوکاین شامل دي چې د څلویښت ساعتو پورې د مور په شیدو کې پاتې کیږي.
معتادو میندو ته متوسیه څه ده تر څو یې شیدې پاکې او ماشوم یې له احتیاط څخه خوندي وي؟
لومړی خبره دا چې امیدواری په وخت کې یا کله چې ماشوم تولد کیږي یا تولد شوی نو دغه مور دی یا والدین دی د مسلکي مرستې غوښتنه وکړي، د احتیاط متخصصینو سره چې هغې ورته د درملنې یو لازم پلان جوړ کړي چې څنګه د دې روغتیا هم وساتلی شي او د ماشوم روغتیا هم وساتلی شي، یا ماشوم مخدره توکو د زیان نه محفوظ وساتي. که بل لارې بدیل تغذی ده چې د ماشومان لپاره د شیدو کې امکان لري، د شیدو مختلف فرمولې دي د ماشوم د ضرورت مطابق هغه ورته تهیه کړلی شي، هغه دې واخیستلی شي. معمولا په افغانستان کې بهترین بدیل د بزو شیدې دي. بزو شیدې چې دي هغه تقریبا انسان شیدو ته د هغې د کیفیت نږدې دی، یعنی ډېر په ماشوم باندې بد تاثیر نه کوي، هغې تعامل کولی شي. خل هغې دا ده چې ماشوم ته د که امکان ولري د وزې یا بزې شیدې ورکړي. بله لارې دغه ده چې مور چې کله مخدره توکي استعمالوي هغه د هغه وخت په نظر کې ونیسي، کله چې دغه مخدره توکي استعمال کړي څلور ساعته وروسته خپل ماشوم ته به شیدې ولې ورکړي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، دا دې د زهرو کاروان خپرونه ورستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې لالاجان په کلي کې اوسیږي او په کښت او کرونده ژوند کوي. یوه ورځ خپل ځوان زوی اکبر ته د یوه خاص کار وایي. اکبر یې هم مني او په هغه کار پسې له کوره وځي، خو بیرته کور ته نه راځي. میاشتې او کلونه تیریږي خو بیا هم د اکبر درک نه معلومیږي. دا چې لالاجان اکبر په څه شي پسې لیږلی و، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکبره بچیه، و اکبره بچیه، چیرې؟
داره بابا، دلته په غوجله کې غواته واخاچوم.
ته یو ځل دلته راشه.
سمه ده، دا دې راځمه.
سړیه، خیریت دی؟ اکبر ته څه وایې؟
چې لږ چرس راته راوړي.
د غمګي چرس دی څه؟ یو خو ستا چرسو موږ تبا کړو.
څه تبا شوې بابا؟ هېڅ بلا نه یې وهلې.
چې دا غم لړلی چر زمون کور ته راغلی نو مون خیر نه دی لیدلی. آخر به مو مینه راس پیرا کی چې یو دوه روپۍ په لاس درسي په چر سوی لګی.
دا زه به ورغلم څه دی ویل؟
ہاں دا پیسے واخلہ لا نور لا سکھ چس رہا تھا راوڑا
وا سڑیا خپل خو پدی بلا اختے او سالکم پیختا کبی
نہ پیختا کیگی بابا لاس کالا میں پسے گرٹو پسے دکان تا واسطو او دو کالا کیگی چ 400 پسے لے گم کا پیختا کی دے نوز ب وقت لا سیگریٹ یا چرسی شوے وای
آرا ورس خو مانگائی نہ ماتی گی خدای مکڑا یا ورس بدے از ما زوی ہم پدی غم لڑلو 400 وقت کھڑی وی
ستا مرز خراب دی بے زان دیکھنے کے
وہ نو کلے چھ پلار چر سکھوی نو زوئی بے ولی بات کر بولی
ز خیر دے اس دا خبر پری دے بابا ارا کا پیسے چھ چر زر تراوڑم
ہاں دا دے وخلا بچے
وسڑیا دا سی نیوی چھ گل گوندے زوئی مو پن شو وقت اسی
انور کاکا السلام علیکم
وعلیکم السلام اکبر استڑے مشی جوڑی بابا دی چنگے دے
خدا شکر
ز شکر چی خدای خاورار اوس دا وای چی ته خدمت دیو
بس خدمت داده چغشان راکا
تو دریګه چی زو ګورم چی څوک به نوی
ای څوک نشتا ما ول شاو خو وکټلو بیا راغلم
خاصه مده دا د وخت
انور کاکا دا شی کم ده لګ نورم راکا
خو خو دیم دومره غوښتل نن څنګه ډیر غواړي خیریت خو به وی
هو خیریت ده نن بابا ته ول چی ډیر راوړه
یار بابا چی د څومره زو پیژنم دا څوک لکیږي چې پامګه یو غیر کې روان دی فکر کوم چې تا هم چار شروع کړي که څنګه
نه 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 مان دې شروع کړي
دا بچې ته ما نشي غلا ولای بس پوښ ما چې تا هم زموږ یار شوې راځه خدای دې راواله د پرې اران چې هر څومره ډیریږي زموږ ګټه هم سره ډیریږي ها
سلام علیکم بادارا
وعلیکم سلام خیریت خدای ته څوکی
زم ساس یاریم یو پوڑی خوراکا
پوڑی ته څه شی پوڑی
د هیروین پوڑی یادوم
زه خو څه پوڑری نه يم چې د هیروین پوڑی برا سره وی
مړارېګا زم ساده پرې یاریم
ته خو خپاک صاف او تازه ستارم خدای ملي نه دی
یار بادارا کیسه داسې ده چې ما ول چر شروع کړل چل سخو پکور کی سوک چندان نه را پویدل خو ایروین پکور کی نکید خپلوان او گوانڈیان را خبریدل
خانو دل تا چنگا راغلی
ایروین هر زای که نه پیدا کیدل یا شارا تو ویل چه پدی پار که پیدا کیگی نو زکتا تا راغلم
والکا زدی وڈار کرام ما ویل چه خیر پولیسی چه دا سی دا نو جرد پیسی راکا چه پوڑی در کم
آن دا دی واخلا
لکا دادی پوڑای واخلا ورزا شر لدی زیو لارشا چی پولیس رانشی
دا زادی راڈیو درنو آوریدن کو دا زهرو کاروان خپراوانا هم دوم روا تر بیام پر لوی و مهربان الله سپارو دا خدای پامان
ده زهرو کاروان